په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونې واورئ چې د شنبه ورځې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ستایلی دی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ مانۍ وایي افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي د سولې خبرې ورسره وکړي. نو راپورونه هم درو په سر کې اجملن د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. اخوا د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین نه کار اخیستی و. او د روسیې چارواکو خبرداری ورکړی چې د سړې جګړې د وخت له یو تلون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناکه کړي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په بنسټ د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که هم نظامي زده کړې نه لري خو ځایي خلک وایي په تیرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري درلوده او د سیمې له حالاتو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا په کندهار کې ویلي دي چې پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلی ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرښې اغاړه له کوم چا سره 15 دقیقې خبرې کړې وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس زیاته کړه دا برید له پولې اغاړه پلان شوی و او د ده په وینا تر اوسه یې په اړه څېړنې بشپړې شوي نه دي. د ملي امنیت رئیس په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې برید په تړاو دا مهال 15 کسان تر پښتنو ګربېګونو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم کس د والي د ګارډ مشر مولاداد یاد شوی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د دې سړي تضمین یې کړی و، البته د بریدګر هغه د برید په ورځ پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق تیر پنځشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قومندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و د یو ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو. اخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس هغه واضح بې بنسټه بللي چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس درلود. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل دا واضح د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. په دې اړه شایعات چې دا عمل دی د قاطع ملاتړ ماموریت لخوا شوی وي فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. وسلوالو طالبانو منلی چې تېره اونۍ د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د دوی یو نفوذي جنرال رازق وژلی دی. اخوا د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پیښه کې ټپي شوی. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دې ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. روسیه وایي د سړې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناکه کړي. د کرملین ویاند ویلي د امریکا او روسیه ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وتل به چې د متوسط واټن ویشتونکي اتومي توغندي منع کوي نړۍ نور هم خطرناکه کړي او روسیه به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. د مسکو او واشنګټن ترمنځ سرنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل هیواد به د روسیه سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه له تاریخي تړون نه ووځي. دا تړون امریکا او روسیه د منځني واټن ویشتون کو اتومي توغندوی ولرلو او ځای پر ځای کول منکی. امریکایي چارواکو ویلي روسیه له کلون رئیس دا ډول توغندي جوړوي، خو روسیه دا تورونه رد کړي. بل خو د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل شوی چې جان بولټن به د خپل سفر په لومړۍ ورځ د روسیه د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ له جان بولټن سره د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه هم تایید کړې ده، خو ویلي دي چې دا لیدنه به نن ترسره نشي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس لخوا ویل شوي چې ډونالډ ترامپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې وویل چې نن به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کنسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي 60 کلن خاشقجي په کنسلګرۍ کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې یې په اړه شک او تردید څرګند کړی.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
در خلال ما شاهد یک حماسه تاریخی بودیم و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش را قرار بدیم.
بلخوا د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبري ورسره وکړي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سپین مانی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبري پیل کړې دي. په دوهمه نیمایي کې به یو کلیز د ژغونو راډیوي ډرامه واوري. زموږ خلاصه د ریډیو ری دوستانو د تیرو خبرونو په څیر په دې خبرونه کې هم په لومړي سر کې د انتخاباتو اړوند مسایل لرو چې په کډبې سره ورو د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه و. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شوا لاندې رانوستل سي. په دې اړه رحمت الله افغان مشتجزیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وای طالبانو هڅه کوله چې انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي، خو ونه توانیدل او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکورې ته یو ځواب و. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د خلکو پراخ ګډون په حقیقت کې یو تاریخي حماسه وه او افغان ولس ته له دې امله مبارکي وویله. هغه وای په حقیقت کې موږ د یوې تاریخي حماسې شاهدانو، په هیڅ وجه موږ باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعاع لاندې رانولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل حق او مسؤلیت ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی. ښاغلی عبدالله وویل چې په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت شوي دي چې د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیسیونونه باید شکایتونو ته رسیدګي او ستونزو ته واضح ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې له دوی سره شاوخوا 15,000 انتخاباتي سرغړونې او شکایتونه ثبت شوي دي چې رسیدګي به ورته وسي. اجرایه رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم یو ښه اقدام و، خو د نوموړي په وینا له دغو وسایلو نه سمه استفاده ونه سوه. وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و او د انتخاباتو په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم رامنځته سوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. خو عبدالله عبدالله له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه مننه وکړه چې لګو اکثره سره یې د انتخاباتو امنیت خوندي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له غزنی او کندهار ولایتونو پرته له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه کارولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید انتخاباتي سرغړونې او شکایتونو ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید عدالت تامین کړي او د خپلو کارونو راپور په خپل وخت له ملت سره شریک کړي.
په هیڅ معنا باندې باید هغه درغلۍ او کوم اوریدونه چې د ټاکنو قانون په دیدای کې واقع دي له هغه نه باید سرغړونه ونه سي او تېروتنه هم ونه سي. فقط خپلې کړنې په شفافه ډول باندې په اړخیز ډول باندې ټولو هغه اوریدونو ته دوی ته راجه کېږي په شفافه توګه ترسره کړي او په عین حال کې دوی د خپل نظارت څخه باید ټولنې ته راپور ورکړي چې دوی
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتي کمیسیونونو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ویلي و چې مستند ثبت شوي شکایتونو ته به رسیدګي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای که انتخاباتي شکایتونه په شفاف ډول ونه څېړل سي په انتخاباتو به د خلکو باور کم او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کمرنګ سي.
دوستانو د افغان حکومت اجرائیه رئیس څرګندونه خو مواردله په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو پر لړۍ باندې انتقادونه کړي دي او وروسته لاغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ګډون خبر ورکړ. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید پر دغه لړۍ باندې انتقاد وکړ او د انتخابات پر څرګندونو باندې انتقاد کړی دی. له ښاغلي رشید سره رضوان مراد مرکه کړی ده.
زموږ اول پوښتنه دلته ماتره کیږي چې د ټاکنو ورځ چې پاتې ورسېدل په موږ شپه باندې یو لس بجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کوي چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیونه ته رسیږي او بیا په پرون کې 2.5 میلیونه ته ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیونه او 4 میلیونه 1 میلیون فرق لري او په ټاکنه کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاسي سوي ولې دوی دغه 1 میلیون فرق او توپیر
رشید صاحب
چې دوی هغه معلومات
بله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنۍ څرګندونې د مشر داوی چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وایي چې شاوخوا 4 میلیونه یعنی د 4 میلیونه او 3 میلیونه تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید درای ورکړی وي.
ګوري دغه دوم ورځ کې د مرکزونو شمیره په دې ساعته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري په حدود 400 مرکز او د تشکیل حساب کې چې هغه 400 نفر په بخښه واخلي دیکه چې څنګه راشيږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیږو چې دا تر اوسه حقیقي نه دی او دیو مسول نه هڅه دغه تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې پیدا کړې راپاره وي. نن سبا تاسو ګوري چې هر کاندید ځان ګټون کې ګولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه راپاره وي چې اول 3 میلیونه وروسته 4 میلیونه په تیر ځل کې نور سنی صاحب دغه اشتباهات کړی وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسوو. دوه مدیریت دغه بهیر د موږ وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیات کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیص پریکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره سول. نو د کمیسیون هغه پریکړه په عین حال کې کړنې د ځوابین ور دي او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالات کې کار نه کوي په ځینو حالات کې نه استعمالېدل په ځینو حالات کې دغه مواد نو خپل فیرز خلکو لپاره ډېر ستونزې راوړولې. دی ولایت فیرز بل ولایت لیګل شوی وو د ډېر خلکو نومونه په فیرز کې نه وو د چا نومونه پکې اشتباه وو او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې پرې کې تعویض هم خرسو د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فیرز کې موجود نه وو. سره له دې چې شاید هم چې په مرکز کې نوم لیکنه کړې وه هغه ته اجازه ورکړل چې رای ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې مخفل زیان شاهد دغه بهیرو ما د چې څوک راغی چې نو مې خپل د پلار نوم په لیست کې وو هغه چې نمبر د سټیکر فرق درلود هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مسخیبن تعویض او دا د پښتنې ورده ولې فرمسال د ټاکنو پر ورځ باندې سوګونه چلند په بهیر کې وستي او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه واړو چې خلکو باید وضاحت ورکړي.
بله ډېره مننه رشید صاحب. یوه بله پوښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یادې کړلې د بایومټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوې وې، په ځینو سیمو کې اصلا کار ونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټول ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوې یا ادعاوې چې په کې به درغلۍ شوي او یا بې نظمي شوي دي د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نښه راښکل شي یا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت په دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، د دوی راته باید درنه چې مثالونه په ټاکنو کې لرو هغه نه غواړي چې پوښتنې راولو، ولې مدیریت له بعده مرغه ځینو حالات کې دی لامل وګرځېده چې په پروسې کې بې نظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې حداقل دا ځل دوه ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومټریک د دستګاه راوستل، په دغه بهیر کې پر رواني لحاظ باندې یعنی ټاکنو په اړه هغه سایکولوژي هغه چې ورته وایم دوی هغه متقلبین ډېر خطا کړی وو، یعنی دغه فضا موجوده نه وه، ولې ځینو پرېکړو د دې لامل سره چې په هغه کې خلاګانې رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمینه مساعده کړي. د بېلګې په توګه باندې مثلا د ټاکنو د بهیر غزول د شپې اتو بجو پورې دا خپله موږ په ځینو حالاتو کې ګورو چې د تقلب لپاره زمینه مساعده کړه، یا دغه پریکړه چې فار مثال ټاکنه د ثبات وزندګي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حملې پلان د ډیورنډ کرښې په ها خاړه کې جوړ سوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای سوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې سوي. صادق رښتینی له کندهار دا راپور رالېږلی دی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبې په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د ورستی خونړی بریټ پاړه خبريالانو ته معلومات ورکړه. ستانیک زیبا ویل چې بریټګل لومړی د جلی اسناد په مرسته ځان د کندهار د والی په ساتونکو کې ثبت کړی وو او د ډیورنډ کرښې لا غاړې څخه د وسلوالو په لار شوونه بریټ کړی.
دا هم ډیره واضح سوې ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دا غوسی د سرحد نه لږه خونه دوی ته تلیفون سوی دی الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي، هدایت یې اخیستې ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړی ده، پیسې پلان کړی ده او په ډیر وخت په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توطیه کې دا مسله سره هغه کې
ستانیک ځای وایي چې دغه بریټ پاړه له هم د دوی پلټنې نه دي بشپړې سوي او د بریټ په تړاو د نیول سو کسانو څخه پلټنې روانې دي. نوموړي وایي چې لومړنیو پلټنو په ډاګه کړی چې بریټ د وظیفوي غفلت له امله رامنځته شوی.
یو تعداد کسان چې مشکوک یا په حساب په دې برخه کې تشخیص شوی دي هغه هم نیول شوی دي او د هغه لاندې د تحقیقات لاندې دي او دا تحقیقات تبا ادامه پیدا کوي. د دې لپاره چې وکولای شو چې هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخل او هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص شوی دي باید وینیول سی کوم چې تختیدل یا کوم چې پرتی هغه باید پیدا شي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د ننه 13 پنځشنبه تر مهم غونډې ورسته د چارواکو د تاک پر مهال د والی وساتونکو بریډ وکړ چې له امله د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووجل شول او د کندهار د والی د 404 میوانزون او 215 ماتل کلی اردو د کمانډانانو په ګډون پکښي یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د بریډ مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
خصوصانو لکچی مخکمو واردل پا کندهار که ده امنی قمندان جنرال عبدالرزاق ده بریت پر محال پا دغا غونده که امریکای جنرال اسکات میلر او نور امریکای سرتیری هم موجود و تر ده بریت اروس تا دینی ده سی عوازیخ پر اسوالی چه گوه که دغا بریت ده امریکای زوکونو لخواه سوی ده خو ده افغان حکومت جرای رئیس ده خبری رد کردی او وی چه پا ده بریت که ده غوط ملاتر ده ماموریت لسلارلو پارا وازی ده دشمن جرندی تا او باور کولدی. اجمل تورمان پا دیاره تفصیل ده کبی.
ده افغان حکومت اجرای رئیس حق آوازی ناسمی بولی چه گوندی ده جنرال رازق پوشل که دو که ده غوط ملاتر ماموریت لاسته. عبدالله عبدالله ده دوشنبه پورز ده وزیران شورا تر غوند ده مخر اصانوی سر پا خبرو که اول چه ده شان آوازی ده دخمن جرنده تا و باور کول دی.
پخش شایی که ای توسط حمایت قاطی
پا دیر شایی چه ده عمل ده غوط ملاتر ده ماموریت لخواشوه فکر کوم چه ده ده دخمن جرنده تا و باور کول دی. ده افغانستان ده خلق و دخمنان که پا افغانستان که دننه یا هر حیوات که چی دی چوک چه ده طالبان ملاتر کوی طالبانو تزایور کوی او فعالیتونه توجیه کوی ده جنرال رازق دخمن دی د کورنۍ دښمنانی دی او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دی
و دښمنی کل مردم افغانستان.
خاغلی عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو رښتینی بچی یاد کړ او وی ویل چې ډیر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. چارواکی وای د کندهار د والی یو ساتونکی وروسته له هغه ډزې پیل کړي چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال اسکات میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. د ناټو په مشرۍ د غوط ملاتړ ماموریت بیا په یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس ووژل شول او کندهار والی ټپي شو خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید له خلکو سره پوښتنې پیدا شوې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندي د غوط ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود. خو اوس د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه اوازې ناسمی ګڼي او ردوي یې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وایي چې د ډزو پر مهال د بریدګر له هدف روښانه و چې هدف یې عبدالرازق و او امریکایي جنرال چې هماغلته نږدې ولاړ و هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلې او ویلی دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و.
ازادي رادیو اوري دغه رادیو هر ورځ د سهار لوده ماشوم تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ صفه وځي او اوري اوس دغه راز کولی شئ موږ راپورونه او مقالې د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولي پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د سولې اړوند یو راپور ته ورځو. د افغانستان د ولسمشري مڼۍ وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبرې ورسره وکړي. د ولسمشري مڼۍ ویان محمد هارون چخنصوري نن ازادي رادیو ته د خبري وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا به وایي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیره د امریکا هڅې جدي شوې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان محمد هارون چخنصوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته خو حکومت هیله مند دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است هم از خود حکومت افغانستان
دوبل کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود ده حکومت او خلک په کلک سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بې سابقه ده. همکاران له افغان حکومت سره په همغږي کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیلمند یو چې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم نتیجه مثبت بشه.
د ده په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستانه پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیمې خبرې وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو خو بریالي نه شو. په خاطر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. خاغلی خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهېږي او دواړه یو بل ښه پېژني. خاغلی دوستم دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري، بلکې مهمه ورته په هیواد کې د جنګ پای ته رسېدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش دی چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه د طالبانو سره خبرې وکړي، داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره یې خبرې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یوه مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته د مسکو او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. چین، فرانسه او جرمني دا تړون مهم بولي، خو برېټانیا ویلي دي چې د امریکا تر څنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شېبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلی اردوغان وویل دای بنن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیه په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. خاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه له خپلې ترکۍ کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې 60 کلن خاشقچی له قونسلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ وویل چې نوموړی په قونسلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ وویل خاشقچی د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او سهوان وژل شوی. الجوبیر فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. خو د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا، جرمني او فرانسې پرون په یو ګډ بیان کې د خاشقچی قتل وغنده او په دې اړه یې د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. ولسمشر ټرمپ که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دی له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه ښاغلي ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجوبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول شته.
سمه شخلا زده یه راژیاری دوستان یزر بیاد افغانستان انتخاباتو تورزود. افغانستان ده انتخابات خپلوا کمیسیون پا تیرو تاکنو که ده شاوخوا 4 میلیون افغانانو ده گردون خبر وکړه. ده چی خلق سمرو پا انتخاباتو که لگردون سخ خوشتی یا نخوشتی دوی ازده راژیو تا دستی ویلی.
زه اخزری نه پله زه له هغه چې راځي یم له انتخاباتو د پروسی څخه خو بعضې نیمګړتیاوې هم لرلې. مثلا مږه په عبدالعادي مکتب کې ما خپله رایه واچوله، خو زه په 2 بجو راغلم چې زه خپله رایه استعمال کړم، په موسې ورغلو د بند وله، بیا زه راغلم، بیا ولاړم، مقصد هغه خپله کارمندان په خپل وخت رانغلل.
مانم دل آغا ایم پا دیوار نکرا چی خلق خراب منگا مزدوری نلرو غن مزدورانی چی غریبانان چی دی دی که ایتو گورتا نگوری پا نانا نکی چی کلا انتخابات راسی زدا کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو.
زه محمد نسیم احمد ارز خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخاباتو په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلک در تک را تک نه درې دهینه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وړاندې ونلې ده.
زمان محمد جاوید سمیم زمان نظر ادا ډیره خو انتخابات او زکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومټریک سیستم کار شو او خلکو کولای شو په دې کې حصہ واخلي او یو روښانه دی لپاره د ضمانت وکړی شي. تقریبا شفاف او زکه چې سیستم بایومټریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات وو هغه د هغه نه جلوګیری